د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې ووري
د سرپل ولایت د میرزا ولنګ په سیمه کې د لیس خبر پیدا شوی ترکی خبرداري ورکړی دی چې په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره ریفرندم نکېږي او روسیا وایي هیله لري چې ایران به د اتمی موافقه نه ونوزي
په افغانستان کې د جنگي جرایمو د سیړلو لپاره د جنايي جرمونو د نړیواله محکمې مداخله ضروری ده په دې باره کې پر راپورټ علاوه د عدلی د وزارت سلاکار محمد اشرف رسولي سره مرکه لرو بل مسله ده چې د افغانستان د میپاکي ادارې ویل دي چې د زنستون په اساس به ونشي کړي چې ماينونه په ټاکلي وخت په ټول ملک کې پاکي خو تر هر څه مخکې عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایي
السلام علیکم په سر کې هم د افغانستان چولن خبرونه د افغانستان د دولت د مخالفینو نه د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزا ولنګ د سیمې د بیرتنیولو نه ورسته پولیسو ډلې قبرونه موندلې دي چې په یو قبر کې لک تر لک شپږ دیر مړی ښخ شي وو د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی وای په یو قبر کې اته ویشت او په بل قبر کې اته مړی موندل شوی دي د اکثرو مړو نه سرونه پرې شوي ول هغه وایي چې ټول مړی نارینه وو او درې ماشومان هم پکې و چې له عمر یې له اتونه تر پنځلسو کلونو پورې وه په جلال آباد کې لسګونو کسانو د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو هغه هوایی بریدونه وغندل چې د دوی په باور ملکی کسان پکې وژل شوي ول لاریون نن د چهارشنبې په سهار د ولایتي شورا له انګړ نه پیل او د ولایت مقام مخې ته پای ته ورسېده لاریون کوونکو د بهرنیو ځواکونو هغه دوه هوایي بریدونه وغندل چې د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې وشول او دوه ځله پکې د ځایي چارواکو او خلکو په وینا ولسي وګړي وژل شوي ول خو ناټو وروسته وویل چې ولسي وګړي یې نه دي وژلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلا تر اوسه د هیواد عدلي او قضایي سیستم د بشري ضد جرمونو او جنگي جنایتونو د څېړلو لازمه وړتیا نه لري او په دې برخه کې د نړیوالې جزایی محکمې مداخله ته اړتیا ښکاره کړې ده د دې کمیشن مشر سیما سمر چنن یې د تروریزم او وسلوالو نښتو له قربانیانو څخه د ملاتړ ملي تحقیق پړه یوې غونډې ته وینا کوله ویل چې نړیواله جزایی محکمه کولی شي له هغو کسانو څخه پوښتنې وکړي چې په جنگي جنایتو او بشري ضد جرمونو کې لاس ولری جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د مرستیالې تحمینه جنجوا سره په کتنه کې له حقیقت غوښتې دي چې افغانستان امنیتی اندېښنې د پاکستان له نوي مشرتابه سره شریکې کړي تفصیل د کابل نه د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری پر راپور کوي
د افغانستان د جمهوریت د وین مرستیال نجیب الله آزاد امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې همدا شان جمهوریت غنی میرمن تخمینه جنجوا ته ویلي چې پاکستان باید د لندن غونډې له موافقي سره سم عملي و اساسي اقدامات وکړي
رئیس صاحب جمهور تاکید کرد که با نخست وزیر جدید این کشور گفته شود
خاغلی آزاد ویل خاغلی جمهوری استینگارو که چې د دې هیواد نوی صدر اعظم ته ویل شي چې په هغو غونډو کې چې موږ په لندن کې سره لرلي باید پرې عمل وشي دا څخه په یو خپل شوي بیان کې ویل شوي چې جمهوریت غني په سیمه کې د تروریزم ګواښ ته په اشاره ویلي چې د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونه شي ځکه چې د جمهوریت غني په وینا د دواړو هیوادو خلکو لپاره یو ګډ جدي خطر دی او د تروریستي ډلو فعالیتونه د ټولو په تاوان دي
په دې حقله بشپړ راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري او دا هم نړیوال خبرونه ترکی خبرداري ورکړې ده چې په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره ریفرندم یا ټول پښتنه به د کورنۍ جګړې د پیل کېدو سبب شي د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن د چهارشنبه پر ورځ خبرداري ورکړې چې د عراق په نیمه خودمختار سیمه کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنې د ډیرو ستونزو د پیدا کېدو سبب کېدای شي کوردستان اعلان کړی چې دغه انتخابات د روانې میاشتې په 25 نیټې وکړي د کوردستان جمهور رئیس ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې به معلومه شي چې آیا کوردستان د عراق نه بیلیدل غواړي کنه خو ترکی به خبرداري ورکړی چې دابا په کوردستان کې د کورنۍ جګړې د پیل کېدو سبب شي. د ټولو نه زیات کوردان په ترکیه کې ژوند کوي. ترکیه د کوردستان سره نږدې اړیکې لري، خو د کوردانو د کارګر ګوند د وسلوالې ډلې سره د څو کلونو راپدې خو په وسلواله جګړه کې هم ښکېل ده. ترکیه د یو خپلواک کوردستان د جوړېدو سره کلک مخالفت لري. روسیه وایي هیله لري چې ایران او امریکا دواړه به په اتمی موافقه عمل وکړي او دغه موافقه به ماته نشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نن د چهارشنبه پر ورځ هیله ښودلې ده چې ایران به اتمی موافقه چې په 2015 کال کې د نړۍ د شپږو قدرت لرونکو هیوادونو سره یې لاسلیک کړې ده ماته نکړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی خبرداري ورکړې و چې که امریکا په دې هیواد نور اقتصادي بندیزونه ولګول په یو څو ساعتونو کې به دغه موافقه ماته کړي او ترې وبوزي. خاغلی لاروف همدارنګه هیله ښودلې چې امریکا به د ایران سره په دې موافقه کې د خپلو ژمنو نه سرغړاونې ونه کړي. په اتریش کې چارواکي وایي اویا تن عسکر د ایټالیا سره نږدې سرحدي سیمو ته لیږي چې د هیواد ته د غیر قانوني مهاجرینو په مخنیوي کې د پولیسو سره مرسته وکړي. د خبر تفصیل د شافی سردار ناوري.
په اتریش کې پولیس وایي د هغو غیر قانوني مهاجرو شمیر زیات شوی چې په باروړونکو موټرو کې ځانونه پټوي او د ایټالیا څخه دغه هیواد ته وراوړي. د اتریش پولیس وایي د دغو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره د پوځ څخه مرسته غوښتي. د اتریش پوځ وایي چې د اویا عسکرو سره به سرحدي سیمو ته د مرمیو ضد موټر هم ولیږي چې د غیر قانوني مهاجرو د داخلېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د هسپانیې بحري ځواکونه وایي چې 390 پناه غوښتونکي نیولي چې په اوو کښتیو کې سپاره وه او کوشش یې کاوه چې د مراکش څخه د میتدرانې د بحیرې د لارې دغه هیواد ته ننوځي. پولیس وایي اکثره پناه غوښتونکي د شمال لویدیځې افریقا د هیوادونو اتباع دي. د افریقا د لویې وچې لسګونو زره پناه غوښتونکي کوشش کوي چې د میتدرانې د بحیرې د لارې ځانونه په قاچاقي لارو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. زرګونه کسان په دې خطرناک لار هر کال دوبیږي، خو بیا هم په ځان دغه خطر مني. شافی سردار، امریکا جغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غا کښنه رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوري. په عراق کې و عسكر هغه وخت وژل شول چې وزنمرګي برتکونکي غوښتل د بیجب خار کې د امنیتي ځواکونو قمندانې تننوزي. امنیتي سرچینو د رویټرز خبري ایجنسی ولیدي چې شاوخوا 15 وسلوالو غوښتل د قمندانې تننوزي. په قمندانې کې پولیس او اردو دواړه دی را دي. د پاوز یو ډګروال محمد اسدی وایي چې یو وزنمرګي برتکونکي په دروازه کې په ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد وچول او څلور نورو یې د دریو ساعتونو لپاره د امنیتي ځواکونو سره جګړه وکړه. د عراق امنیتي ځواکونو څلور وړه وسلوال وچلې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي دا چې کیم جونګ اون په آرام سمندر کې د امریکا په ګوام ټاپو د توغندیو وشتل وزنډول، نو واشنگتن دې ته تیار دی چې د شمالي کوریا سره خبرې وکړي. دغه جګپړي د امریکایي ډیپلوماټ ویلي دي چې ډیپلوماسۍ ته د فرصت ورکولو ترڅنګ پینګیانګ باید د کوریاګانو د ټولې ټاپو وزمې سیمې د اتمي وسلو پاکولو د مذاکراتو مخکې خپل د بالستیک مزایلو او اتمي وسلو ازموینې هم بندې کړي. د شمالي کوریا دولتي خبري ایجنس ویلي دي چې کیم جونګ اون وضعیت څاري او په هغه صورت کې په ګوام ټاپو د توغندیو برید کولو پریکړه کوي چې لومړی د امریکا د لوري دا ډول تیروتنه وشي. او وروستی خبر دا چې د الشباب د ډلې یو پخوانی جګپړی قمندان وایي د سومالیا د حکومت سره یې خبرې پیل کړي دي چې په دې هیواد کې وسلوالې ډلې سره د اړیکو ختمولو په هدف سوله وکړي. مختار ربا چې په ابو منصور هم شهرت لري د خبرې د سیشنبه پر ورځ د سومالیا په مرکز موګادیشو کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې کړی دی. ربا ویلي دي د 15 کلونو نه ډېر موده کېږي چې هغه د الشباب ډلې د مشرتابه سره او د همدې ډلې د افکارو سره د مخالفت په وجه د وسلواله ډله پریښې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اورېدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، لږ وروسته په افغانستان کې د جنګي جنایاتو د پیښو د څیړلو د څرنګوالي په هکله د عدلیې د وزارت سلاکار محمد اشرف رسولي سره مرکه لرو. جمهور رئیس غنی د پاکستان د خارجه وزارت د مرستیال سره کتلی دي او ورنه غوښتي دي چې د افغانستان امنیتي اندېښنې په ملک کې د مقاماتو سره مطرح کړي. خو اوس راځو دې ته چې په خبرونو کې مخکې دا خبر ذکر شو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په دغه ملک کې د جنگي جنایاتو د قضیه د څیړلو لپاره د جنگي جرمونو د نړیواله محکمې مداخله ته ضرورت دی. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر ویلی دی تر اوسه پورې د افغانستان عدلی او قضایي سیستم د بشري ضد جرمونو او جنگي جنایتونو د سیړلو وړتیا نه لري، نو په دغه قضیه کې د نړیوالې محکمې مداخله ضروری ده. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه رپورت را لېږلې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر سیما سمر چې د چهارشنبه په ورځ د تروریزم او وسلوالو نښتو له قربانیانو څخه د ملاتړ ملي تحقیق په اړه یوې غونډې ته وینا کوله وویل، په وس وخت کې د افغانستان عدلی او قضایي ادارې د بشري ضد جرمونو او جنگي جنایتونو د قضیو د سیړلو لازمه وړتیا نه لري او په دغه قضیو کې د نړیواله جزایی محکمې مداخله ته اړتیا لیدل کیږي. د اغلی سمر پر وینا نړیواله جزایی محکمه کولای شي له هغو کسانو څخه پوښتنه وکړي چې په جنگي جنایتونو او بشری ضد جرمونو لاس پوری کوي.
در صورتی که حکومت ها ناتوانی داشته باشه به این جرایم برخورد کردن نتونه و در صورتی که حکومت ها
کله چې حکومتونه بی وسوی او یو نغواړي دغه جرمونو په وړاندې اقدام وکړي، په دې صورت کې نړیواله جزایی محکمه مداخله کولای شي. اړتیا ده چې موږ د افغانستان په قضیو کې له نړیواله جزایی محکمې څخه استفاده وکړو، ځکه چې تر اوسه د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې هغه لازمه وړتیا نه ده پیدا شوې چې د جنگي جرمونو او بشری ضد جرمونو په وړاندې اقدام وکړي.
سیما سمر زیاته کړه چې نړیواله جزایی محکمه هغه کسان تر عدلی او قضایي تعقیب لاندې راوستلی شي چې د بشري ضد جرمونو د ترسره کولو قومانده ورکوي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر ټینګار وکړ چې د بشري ضد جرمونو په برخه کې د معافیت دود د منځوړلو او د عدالت تامینولو لپاره باید په نړیواله کچه لابیګری وشي تر څو په افغانستان کې د نړیواله جزایی محکمې مداخلې ته زمینه برابر شي. افغانستان په 2003 عیسوي کال کې د نړیواله جزایی محکمې غړیتوب ترلاسه کړی، خو تر اوسه د دغه محکمې له صلاحیتونو څخه په افغانستان کې ګټنه ده اخیستې. د افغانستان د لوی سرنوالۍ مرستیال وحید الدین ارغوند غي غونډې ته وویل چې د افغانستان د عدلی او قضایي بنسټونو او د نړیواله جزایی محکمې ترمنځ اړیکې شته او د اړتیا په وخت کې به دغه محکمې له صلاحیتونو څخه کار واخلي. هغه وویل په هغه صورت کې چې د لوی سرنوالۍ عالی اداره یا د عدلی او قضایي بنسټونو ادارې د دغه قضیو د سیړلو توان ونه لري، له شک پرته هیوادونه او په ځانګړې توګه نړیواله جزایی محکمه په دې برخه کې له عدلی او قضایی ادارو سره همکاري کوي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر وویل چې په دغه هیواد کې د جګړې او وسلوالو شخړو قربانیان اند ژوند د خوندیتوب له لومړنۍ او اسانتیاو څخه به برخې دي. اغلی سمر زیاته کړه چې دغه کمیسون په وسلوالو شخړو کې د ملکی تلفاتو د کچې دراټیټولو لپاره د تروریزم او ناامنیو له قربانیانو څخه د ملاتړ ملي تحقیق پیل کوي. په افغانستان کې د یوناما د بشري حقوقو د سانګ مشر دانیل بل دغه غونډه ته وویل د ناامنیو او وسلوالو شخړو د قربانیانو لوړ شمیرې ته په کتو په دې برخه کې د ځواب ویلو کچه خورا ټیټه ده او لا هم د جګړې له امله تر ټولو زیات زیان ملکی وګړو ته رسیږي. د یوناما د شمیرو له مخې د 2009 کال له جولای څخه تر اوسه په افغانستان کې د ناامنیو له امله اووه اویا زره ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اغلی بل پر وینا په افغانستان کې د جګړې بڼې بدلون موندلی چې ورسره پر ملکی وګړو باندې د ناوړو اغیزو په کچه کې هم زیاتوالی راغلی دی. هغې د تروریستي ډلو لخوا په افغانستان کې د یوې خاصې مذهبي ډلې په نښه کول د اندېښنې وړ وباله او ویل
یوناما د هغو ډلو د بریدونو په اړه چې یو قومي او مذهبي اقلیت پورې تړلي خلک پکې په نښه کېږي خپله ژوره اندېښنه ښیي. په ځانګړې توګه د هغو وروستیو پیښو په اړه چې د داعش پورې تړلو ډلو او یا هغو کسانو لخوا ترسره شوي چې ځانونه داعشیان بولي. دغو ډلو د سرې پل، کابل او هرات وروستیو نړیو بریدونو پورې تړاو درلود.
اغلی بل دغه رازول یوناما د تروریزم او وسلوالو نښتو له قربانیانو څخه د ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو له ملي تحقیق څخه ملاتړ کوي او زیاته کړه چې دا تحقیق په افغانستان کې د ثبات او تلپاتې سولې د ټینګولو په برخه کې یو مهم ګام دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د افغانستان په قضایي سیستم کې د بشري ضد جرایم او جنگي جنایتونو د سیړلو د سرنګوالي په حق له د عدلیه د وزارت سلاکار محمد اشرف رسولي آشنا رادیو ته داسې ویل دي.
زه به عرض وکړم چې نوې کوډ جزا جوړ شوې ده، د غیر مخې نه ټول هغه فراملي جرمونه چې د آی سی سی چې مربوطه ده یا نور جرمونه ده چې په امریکایي جرمونه هغه ته وایي ټول پکې شته ده. نو هیڅ مشکل نه ده چې دې باندې کوم تحقیق اجرا شي یا مثلا محکمه وکړي، خو مشکل دا ده چې څوک دا عزم لري چې دا قانون تطبیق شي که ونه شي. اصلي خبره په دې ځای کې ده.
بله، د افغانستان قضایي سیستم دا مهال څومره د بشري جرمونو او جنگي جنایتونو د څېړلو ظرفیت لري؟
ظرفیت سل پسل کې شته ده، مشکل په ظرفیت باندې نه ده، خو مشکل مشکل سلیقوي ده، مشکل سیاسي ده. که څوک وغواړي چې دا احمد محمود مثلا چې یو جرم مرتکب شوی دا هغه محاکمه شي، هیڅ مشکل پکې نشته ده. حتما محاکمه کېږي، ځکه چې قانون شته، څارنوالي شته، محکمه شته، قانون شته. نو مشکل په دې باندې ده چې بعضې شیان کاملا سیاسي کېږي. یعنې سیاسي له مخې نه هغوی نه غواړي چې مثلا یو جرم بعد بعد محکمې ته راوکېښل شي، یا مثلا څارنوالي ته تحقیق وکړي. مشکل په دې باندې ده.
ښه، یعنی د قانون له نظره هر څه په قضایي سیستم کې شته، ولې تطبیق د سیاسي مداخلې په اثر نه کېږي. همداسې مقصد؟
همداسې، کاملا همداسې خبرې کوم.
ښه، افغانستان د جنگ راوتلې یو هیواد دی او لا هم په جنگ کې ګیر دی، جنگ لا نه دی خلاص. آیا فعلي قضایي سیستم د شرایطو مطابق او قابل د تطبیق دی؟
کوم ځای چې موږ امنیت لرو، مثلا په مرکز په کابل کې یا په کوم ولایت کې، هیڅ مشکل نه ده چې قانون باید تطبیق شي، سل په سل باید تطبیق شي. او کوم ځای چې امنیت موجود نه وي، تطبیق د قانون هم مشکل ده. بعضې اشخاص چې هغوی مثلا مسله دي په اوضا باندې په سیاسي توګه، یعنی د هغوی د لاسه نه شي کولای چې د قانون تطبیق کړي.
ولې په کوم ځای کې چې امنیت دی، هلته تاسو مطمئن هستئ چې قانون تطبیقیږي؟ رسول صاحب،
تطبیقیږي که مثلا سیاسي اشخاص یې وغواړي که نه، دا بله خبره ده. د هغوی نه غواړي مشکله ده. بعضې بلوزات سیاسي ده چې سیاستمداران نه غواړي چې په هغه فلۍ باندې یا په هغه موضوع باندې قانون تطبیق شي، اجرا شي.
بله، یعنی په دې صورت کې د نړیوالې جزایي محکمې مداخلې ته فکر کوي چې اړتیا به وي؟
حتی دا اړتیا نشته که دا مداخله جوړ شي په افغانستان سیستم باندې. تاسو خپله پخپله پوهیږئ چې افغانان هیڅوک نشي ورکولی قناه چې بعد یو خارجي محکمه دلته راشي، یا یو شخص دې ځای نه بعد محکمې خارجي ته وسپارل شي چې هغوی باید محکمه وکړي. که دا کار وشي، ډېر یعنی ناولې یعنی اوزای جوړیږي چې دا د افغانستان په خیر باندې نه تمامېږي.
نو څنګه کېدای شي رسولي صاحب څوک چې د جرمونو او جنګي جنایتونو کې دخیل دي، هم د هغوی لازمه څېړنه وشي د افغانستان د قضا له طرفه، او هم قانون تطبیق شي، هم نړیوال په دې برخه کې مرسته وکړي چې مداخله نشي ولې مرسته وشي؟ داسې یو لاره ګورئ تاسو؟
اولا نه، د خارجي لوخانه مثلا د جامع بمدني لوخانه څه چې موږ اړتیا لرو، هغه دا ده چې هغوی باید نظارت وکړي چې کوم ځای قانون تطبیق شوی ده، کوم ځای تطبیق شوی نه ده. ځکه چې هغوی هم خپله مسؤلیت لري چې باید نظارت وکړي چې د قانون بین‌المللي چیرته تطبیقیږي او چیرته تطبیق نه کیږي. دا یوه خبره ده. بله خبره دا ده چې مثلا که موږ مسؤولین دیتا هلسي، یعنی دیتا هغوی باید زمینه برابر شي چې باید قانون تطبیق شي. یعنی هم قاضی شته، هم سروال شته، هم قانون شته. مشکل په کوم ځای کې باندې ده چې هغوی نشي کولی چې قانون تطبیق شي؟ قطعاً ارادې سیاسي نشته چې کوم ځای باید قانون تطبیق شي او کوم ځای باید ونه شي. دا سیاسي خبره ده.
بله، مننه رسولي صاحب، کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د شیعه اقلیت په ضد د سنی مذهب د پیروانو تبعیض مخ په کمېدو ده. دا رپورت لګرسته راځي. اوس راځو دې مسالې ته چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د بارنیو چارو د وزارت د مرستیالې تحمینه جنجوا سره کتلی دي، او نه غوښتي دي چې د افغانستان امنیتي اندېښنې د پاکستان د نوي مشرتابه ته ورسوي. د خیبر پختونخوا د ایالت گورنر هم په همدې تازه وختونو کې افغانستان ته سفر کړی وو. د چارو کارپوهانو په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هیله زیاته شوې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره ورځ په کې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت د مرستیالې میرمن تحمینه جنجوا سره په کتنه کې لاغي غوښتي چې د افغانستان امنیتي اندېښنو ترڅنګ دي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په پرتو ولایتونو باندې د پاکستان له خاورې د ترسره شوو راکټي بریدونو په اړه اندېښنې هم د پاکستان له لوی مشرتابه سره شریکې کړې. په کې د جمهور رئیس غنی او د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت د مرستیالې د خبرو په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست د وایي مرستیال نجیب الله آزاد امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې همداشان جمهور رئیس غنی میرمن تخمینه جنجوا ته ویلي چې پاکستان باید د لندن غونډې له مافقې سره سم عملي او اساسي اقدامات وکړي.
رئیس صاحب جمهور تاکید کرد که با نخست وزیر جدید این کشور گفته شود.
خاغلی آزاد ویل خاغلی جمهوری استینگارو که چې د دې هیواد نوی صدر اعظم ته ویل شي چې په هغو غونډو کې چې موږ په لندن کې سره لرلي باید پرې عمل وشي. دغه څه خبر یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې جمهور رئیس غنی په سیمه کې د تروریزم ګواښ ته په اشارې ویلي چې د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونه شي، ځکه چې د جمهور رئیس غنی په وینا د دواړو هیوادو خلکو دپاره یو ګډ جدي خطر دی او د تروریستي ډلو فعالیتونه د ټولو په تاوان دي. د دغه بیان له مخې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت مرستیالي جمهور رئیس غنی ته ویلي چې هیواد یې د سیمې د امنیت په اړه اندېښنه لري. هغې دا هم ویلي چې د افغانستان مطرح شوې اندېښنې به د پاکستان له نوي مشرتابه سره شریکې کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت مرستیالي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي سلام مشورو د پیل په لومړنۍ غونډه کې چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه د ګډون لپاره راغلې وه. د بهرنی چارو وزارت وایي چې د دواړو خیزو سلام مشورو په غونډه کې دواړو لورو د افغانستان د سولې بهیر د ډیورند کرښې په اوږدو کې د امنیت او د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون په بېلابېلو موضوعګانو خبرې اترې کړې دي. دواړو لورو همدارنګه ټینګار کړی چې دواړو هیوادو ترمنځ د متقابل باور بیا جوړول خورا مهم دي او د همدې له امله دواړو خواوو د بېلابېلو میکانیزمونو له لارې د دواړو خیز باور او اعتماد ته د ودې ورکولو په هکله هوکړه هم کړې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دواړو خیزو سیاسي سلام مشورو دویم پړاو او غونډه به د 2013 کال په لومړۍ روبه کې ترسره شي. کابل ته د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت د مرستیالې سفر وړاندې د تېرې دوشنبې په ورځ د پاکستان د خیبر پښتونخوا د ایالت والي محمد اقبال جګړه هم دغه ښار ته سفر کړی او د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو غونډه کې ګډون کړی و. غونډې ته د نورو کلونو په خلاف د افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو د ګډون سربېره د پاکستان څخه هم د دغه هیواد یو شمېر لوړپوړي چارواکي بلل شوي وو. د چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ غونډې او لیدنې د یو لړ هغو نړیوالو فشارونو زیږنده ګڼي چې په دغو دواړو هیوادو د اړیکې د ښه کېدو په برخه کې شته دي. د کابل پوهنتون استاد صاحب هاشمي وایي چې په تېرو 15 کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابېدو سره سره دغه سپټې او ښکاره کتنې هم شوي، خو د ښاغلي هاشمي پر وینا دغو لیدو کتو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
وقتن شما
میبینید
که بازم سرای صلح
و خاغلی هاشمی ویل خب به هم وقت نه وقت تاسو وینئ چې د سولې اواز پورته کیږي او افغان حکومت له ډیری مجبورۍ څخه له دغو لیدو کتو غواړي ګټه واخلي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو دا استاد وایي چې دا ډول لیدنې کتنې هم د نړیوالو سیاسي فشارونو له امله ترسره کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د خپلواکۍ او نویمه کلیزه رانځي کیږي او جلال آباد په خار کې د وخت د دې ورځې د منځنۍ د پاره تیاری روانه ده. لګرو سبب په دې مسلې وغږیږو. د افغانستان د مای پاکۍ اداره وایي چې د ځینو ستونزو په اساس به ونه شي کړی چې په ټاکلي وخت باندې ماینونه د افغانستان نه پاکي. دا کومې ستونزې دي چې ماینونه په ټاکلي وخت باندې پاک او شن نشي؟ اوس د ماین پاکۍ د ادارې د رئیس شهاب حکیمی سره غږیږو. شهاب حکیمی صاحب، موږ ته داسې رپورټ راغلی دی چې تر 2023 کال پورې باید افغانستان نه ټول ماینونه ایستل شوی وی، پاک شوی وی، مګر اوس وایي داسې ښکاري چې دا کار به ونه شي. دا ولې؟
چې جوړ شوی چې تر 2023 پورې دا کومې ساحې پاتې دي او پلان شوي دي دا باید پاک. عملیات جریان لري، خو موږ په تیرو دریو کالو کې ونسو کولی چې په کافي اندازه پیسې ترلاسه کړو. دا یو دلیل ده. او بل دلیل که چیرې دا د پیسو کموالی همداسې ادامه پیدا کړي، خو واضح خبره ده چې ونسو کولی چې موږ خپل هدف ته ورسېږو. او بل مهمه مسله فعلاً په افغانستان کې اوس هم جنگ روان ده او په مختلفو ځایونو کې د مختلفو اصلو نه کار اخیستل کېږي، ځپهغې کې ماینونه هم شامل دي. نو دا داسې پرېښي چې که چېرې دا سلسله همداسې ادامه پیدا کړي هی ممکن پاک نه شي.
تاسو دوه دلایل بیان کړل، یو دا چې پیسې کم دي یا نشته دي، او بل دا چې نیوی ماینونه خودل کیږي. دا نیوی ماینونه په کوم کوم ساحو کې خودل شي وي او چای خېدي او څه ډول ماینونه دي؟
په هلمند او قندهار کې، په فراه کې، په دې ځای کې جنگ روان ته تاسو ویل چې په هلمند کې سخت جنگ روان ده، په شمالي ولایتونو کې، په کندوز کې، تخار کې، بغلان کې، خلو خمری کې، همداسي سره پل او شبرغان او بلخ ولایتونو کې هلته هم جنگونه روان دي او ډېر خلک بې ځایه شوي دي. د جنگ په جریان کې ډېر مختلف سلاح استفاده شوې ده، او علاوه پر دې چې ناچاودي توکي په مختلفو جایو کې فعلا پراته دي او د موږ ټیمونه لګیا دي هغه پاکوي. دا هغه موجوده چې اوس په افغانستان کې جوړېږي او د مختلف کیمیاوي سره نه استفاده کیږي، همچنان د ناچاودي توکو هم د ماین په صفات باندې ور استفاده کیږي. موږ فکر کوو که چیرې په دې شتات سره جنګ روانوي او پیسې وي او مشکلات مماز خپل ځای پاتې شي، نو واضح خبره ده چې موږ نشو کولای چې تر 2023 پورې دا مشکل په افغانستان کې حل کړو.
حکیمي صاحب، دا ماینونه چې تاسو ویلې چې یو خو ماینونه دي، مثلا د سړک د غاړې ماینونه دي، نور ډول ماینونه دي، کنه د ټانک ضد، د پرسونل ضد ماینونه دي، دا رپورټونه خو په خوا راتلل. اوس تاسو ویلې چې د ساحو کې چې جنگ د خپل په داخل کې خلک دغه ماینونه جوړوي، دا د څه مشخص شوی دي چې څوک دغه دغه ډول ماینونه لته جوړوي او ګدی؟
یو مشهور متل د جنگ کې
حکومت هم دغه کار کوي، مخالف وسله والیم کوي، دواړه خواوې دغه سي ماینونه کوي یا نه؟
حکومت ماینونه ته نه استعمال
یعنی دغه مخالفین دغه ماینونه دي، یا تاسو چې ناچاو دي توکي ویلې دغه مخالفین له خوا یې خودل شوی دي، استعمال شوی دي؟ بله، افغانستان راپور
سوئی
خلکو د تلفاتو چې مثلا په دغه سي ماینونو مړی دي یا مثلا زخمیان دي، تاسو ته داسې راپور رسیدلی دی چې څومره به یې تر اوسه پورې؟
اکثریت تلفات د دغه سي ماینونو اکثر ملکی خلک دي، مگر په دې کې عسکري خلک هم شته.
تاسو د ډېر ولایتونو نمونه یاد کړئ. کابل خو مرکز دی، پایتخت دی. کابل کې کوم کوم ځایونه کې دغه سي خطرونه شته؟
په کابل کې خو تاسو ولې په دې له ځان وخت کې ډېر لوی چاودنې وشوه، هغه کې تقریبا 300 کسان مړه یا ژوبل شول، او اوس هم خطرې شته. نو
فکر کوم چې د زنبق په چارایي کې چاودنې ته اشاره وکړل. تاسو د پیسو د کموالي خبره هم وکړه، نو دغه پیسې چې تاسو ته کوم ملکونو درکولي، ولې دوی دغه پیسې اوس کمې کړې دي؟
د شهاب حکیمي مرکه بشپړه مرکه په بل خبرونه کې هم نشریدي شي چې وایوري د امریکا د بارني چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبونو د ازادۍ په حق له په تازه راپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د شیعه اقلیت په ضد د سنی مذهب د پیروانو تبعیض مخ په کمېدو ده. د آشنا تلویزیون راپورټ وایي
په کلیوالو سیمو کې د تبعیض د شتون په اړه د ځینو ریپورټونو پرته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه ریپورت کې د افغان شیعاګانو په مقابل کې د تبعیض د کمیدو خبر ورکړل. د ریپورت په یو برخه کې راغلی دي شیع اقلیت چې د حکومت په لوړو مقامونو کې شته، شکایت لري چې د افغانستان حکومت په شیعه میشتو سیمو کې د امنیت تامین لپاره غورځولای دی. د مذهبونو د ازادۍ د کلنی ریپورت د خبرولو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن داعش ډله پر نسل وژنې تورن کړه. امریکایي مقاماتو په نړۍ کې د داعش جنگیالیو د کړنو په غندلو سره ویلي چې د داعش ډلې د خراسان څنګه او افغان طالبانو د عقایدو په اساس او له حکومت سره د اړیکو په خاطر پر مذهبي اقلیتونو خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی.
ISIS is clearly responsible for genocide.
داعش ډلا تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې په څرګند توګه د یزیدیانو، مسیحیانو او شیعه مسلمانانو د نسل وژنې مسؤوله ده. همدارنګه داعش د دغو اقلیتونو پر وړاندې او په ځینو مواردو کې د سنی مسلمانانو، کردانو او نورو اقلیتونو په مقابل کې د انسانیت او نژادي تصفیه پر ضد د جرایمو مسؤوله ده.
په افغانستان کې له نورو ادیانو سره د تبعیض په اړه هم اندېښنه ښودل شوې ده. دغه ریپورت کې د مذهبي اقلیتونو د رهبرانو په حواله لیکل شوی دی. په افغانستان کې د هندوانو او سکانو لپاره د عبادت ځایونو شمیر مخ په کمیدو دی او ځینې اقلیتونه د کاري فرصتونو د نشتون له امله نورو هیوادونو ته کډوالۍ ته مجبور شوي دي. په ورته وخت کې افغان مسیحیان ویلي چې د کرکجنو افکارو له امله په خاصو ځایونو کې عبادت کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ریپورت کې د اوو هیوادونو نمونه په هغه کتار کې راغلي دي چې له مذهبي ازادیو څخه سرغړونه کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې د نړۍ 80% خلک له مادیتونو او خصومتونو سره مخامخ دي.
په ایران کې بهایان، مسیحیان او نور اقلیتونه د خپلو عقایدو له امله ځورول کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خپل نږدې متحد او په سیمه کې د ایران له سیال هیواد سعودي عربستان څخه غوښتي چې خپلو اتباعو ته مذهبي ازادي ورکړي.
حکومت په عامه ځایونو کې د غیر مسلمانو د عبادت کولو حقونه نه تصدیقوي. د ارتداد، الحاد، مقدساتو ته د سپکاوی او د اسلام پر تفسیر د نظر د څرګندولو په خاطر د زندانی کولو، دوری وهلو او جریمه کولو په شمول یې جرمی مجازات وضع کړي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان، ترکیه